امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټی کې ووري
د احتمالي کاندیدانو لومړی لیست به په لس ورځو کې اعلان شي د هلمند کابل ته د سولې روان شوی کاروان کابل ته رسیدلی دی او د ساریو نړیواله موسسه چې د پاکستان فوج مطبوعات او خبري اعلان ګواښي
د هلمند د سولې کاروان د یوې میاشتې نه زیات مزل وهلو نه وروسته کابل ته رسیدلی
کابل کې خپل قطعنامه په لویه کچه مطرح کوو دلته د دنیا ټولې نمایندګۍ شته هغوی ته یې رسو
په ګردیز کې قومي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د طالبانو له لوري اوربند ونه منل شو
دا ټول د افغانستان بچیان دي دا ټول د دې مظلوم ملت بچیان دي دا ټول د داسې مشرانو زمن او مسیوري رونه دي لکه د عدالت سیناستي
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مهاجرو په حق له د نوې پالیسۍ په سبب سیاسي متحدینو له خوا نه د فشار لاندې ده د دې او نورو مطالبو نه مخکې متي ول عابد د دې ساعت خبرونه وایي
د هلمند کابل ته د سولې روان شوی کاروان د سباند یوې میاشتې پیاده مزل وروسته نن د دوشنبې په ورځ په سهار کابل ته ورسېد د هلمندي ځوانانو د سولې دا کاروان چې په پیل کې شمېر وو تنو ته رسېدلی وو د هغوی په درشتمه لښکرګاه څخه کابل ته پیاده مزل پیل کړ او له لارې په اوږدو کې لسګونه نور ځوانان هم ورسره ملګري شول د کاروان یو غړي اقبال خیبر په کابل کې د خپل پلانونو په اړه داسې وویل
کابل کې خپل قطعنامه په لویه کچه مطرح کوو دلته د دنیا ټولې نمایندګۍ شته هغوی ته یې رسو او له هغوی غواړو چې د افغانستان د امن په راوستلو کې مداخلت وکړي
اقبال خیبر زیاته کړه چې له هلمند څخه تر کابله لارې په اوږدو کې له سلو زرو څخه زیاتو کسان سره لیدلي او د سولې پیغام یې ورته رسولی دی د افغانستان د ملي اردو لوی درستی جنرال محمد شریف یفتلی وی افغان عالمانو له طالبان څخه د جهاد مشروعیت اخیستی او جګړې ناروا بللې ده جنرال یفتلی د طالبان لخوا د دریو ورځو لپاره د اوربند مراتول وستل او وی ویل چې د اوربند په جریان کې شاوخوا څوارلس زره طالبانو په خارونو او لسوالیو کې اختر خوښي ونمانځله جنرال یفتلی امریکا غږ سره په مرکې کې د حکومت د سولې لپاره د راتلونکو پلانونو په اړه داسې وویل
بعد از فتوای علمای افغانستان قرار است که علمای پاکستان و افغانستان با هم بشینند فتوای مشترک ایراد کنند بعدا جلسه بزرگ علمای دنیا اسلام در عربستان سعودی خواهد داری شد و روی موضوع مسئله انتحار انفجار و بالاخره قضاای افغانستان مشروعیت از مشروعیت
د پاکستان و افغانستان دینی علمان ګټه ونده کوي او ګډه فتوا صادروي د علمان بل ونده په سعودي عربستان کې کیږي او هغوی په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت یا نه مشروعیت په حق له فتوا صادره کوي د افغانستان د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو لومړی لیست به په لس ورځو کې اعلان شي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د کاندیدانو د نوم لیکلو لپاره 9915 فورمې ویشلې وې چې له هغې نه 6478 کسانو د نوماندۍ لپاره نوم لیکنه کړې د کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ ته وویل د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیدانو ابتدایي لیست به د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه جاري شي د اسرائیل یو پخوانی وزیر له ایران ته د جاسوسۍ په تور مجرم وګڼه د اسرائیل د کورنی امنیت ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه وزیر ګونین سکیف نومېده او د 1990 په لسیزه کې د انرژۍ وزیر و په اعلامیه کې ویل شوي چې دې وزیر د ایران استخباراتي ادارې ته جاسوسي کوله د سارنې یو نړیواله موسسه وایي چې د پاکستان فوج مطبوعات او خبریال ګواښي دوی وایي فوج دا کار په دې خاطر کوي چې څوک په هغوی انتقاد ونه شي کړی نور تفصیل د زیبا خادم نه اورو
په پاکستان کې بل میاشت انتخابات کیږي. د څارنې یو نړیواله مؤسسه وایي پاوز مطبوعاتو ته د ګواښونو په وسیله غواړي د هغو کسانو خولې بندې کړي چې د پاوز پټ واک او قدرت بربندوي. د خپلواکو مطبوعاتو انسټیټیوټ چې مرکز یې په ویانا کې دی په راپور کې چې نن یې خپور کړی دی ویلي دي چې په پاکستان کې د خبریالانو تښتول او خبریالانو ته اخطارونه ورکول زیات شوي دي. داسې شک دی چې دا کار د پاکستان پوځي استخباراتي اداره ISI کوي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمې او د نړۍ خبرونه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. یو وسلواله ډله چې د هند په شمال ختیځه برخه کې فعالیت کوي ادعا کړی چې تېرو اونۍ څلور هندي ملیشیا وژلي. د ناګالینډ ملي سوسیالیستي شورا په نامه د وسلواله ډلې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د هند د ملیشو د موټرو په کاروانې د سپکو وسلو ډزې کړي دي او لاسي بمونه هم ورغزر کړي. دا ډله وایي چې حملې هدف یې د هغوی په اردو سیمه کې د هند اشغالو ګورو ځواکونو نه سیمه پاکول. د سر صلیب نړیواله موسسه وایي چې د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې د بالکان د هیوادونو د لارې اروپا ته ځانونه رسوي. دې ادارې ویلي دي چې یوازې په دې تیرو شپږو میاشتو کې 15,000 مهاجر چې غواړي د یونان د لارې اروپا ته لاړ شي بوسنیا او هرزګوینې ته رسیدلی دي. اروپایي اتحادیه وایي چې تیر کال په پرتله د هغو کسانو په شمیر کې زیات اندازه کمی راغلی دی چې په اروپایي اتحادونو کې پناه غوښتلي. نور تفصیل زامن مومند راکوي.
د اروپایي اتحادیه هغه اداره چې د پناه غوښتنې چارې پر مخ بیایي په تازه راپور کې ویلي دي چې تیر کال شاوخوا 1,23,000 کسانو پناه غوښتلې وه. په 2018 کال کې بیا 1.3 میلیونه کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنې لپاره عریضې کړې وې. په راپور کې ویل شوي دي چې د دې کسانو 30% کې د سوری، افغانستان او عراق اتباع دي. په راپور کې ویل شوي چې د 100,000 په شاوخوا کې د پناه غوښتنې عریضې د تیر کال نه پاتې دي. د نیمایي نه زیاتې دغه عریضې په جرمني کې شوې دي. زامن ممان، امریکا غږ، واشنگتن.
او تازه رسېدلې خبر وایي چې په کابل کې د روسي سفارت لخوا نه جر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د روسي حکومت په افغانستان کې د ولسمشر غني لخوا نه د مخالفینو مقابل کې د اوربند اعلان ملاتړ کړی دی. بلخوا د سوریې دولتي مطبوعات وایي چې د امریکې په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 ملیشیا وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې دا برید تېره شپه د الهاري په کلي کې شوی خو ائتلافي ځواکونو بیا ویلي دي چې برید هغوی نه دی کړی. شمالي او جنوبي کوریا موافقه کړې ده چې په آسیایي لوبو کې به د دواړو هیوادونو لوبغاړي د یو بیرغ لاندې میدان ته داخلیږي. دا موافقه د ډیرو خبرو وروسته وشوه. دا موافقه هم شوې چې هغه کورنۍ به بیرته سره یو ځای کیږي چې د 1950 او 1953 کلونو کې د کوریاګانو ترمنځ په جګړه کې یو بل نه جدا شوي. او وروستۍ خبر دا دی چې د امریکا د استاد د مجلس غړي په همدې روانه اونۍ کې د مهاجرینو په قوانینو کې د سترو اصلاحاتو په اړه رایه‌ګیري کوي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو نه غوښتي چې د سرحد د امنیت لپاره دې په ګډه کار وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو لومړنۍ لیست به په راتلونکو 10 ورځو کې اعلان شي. د کمیسون ویلي دي لنږدې 10,000 ویشل شو فورمونه څه باندې 6,400 کسانو د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د لپاره نمونه لیکلې دي. لیمینیا زید کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وی چې وسلواله طالبانو د یک شنبه په شپه د خپل اړخ څخه د اعلان شوي درې ورځېنی وربند وروسته په 9 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر سنګرونو بریدونه کړي چې په شاته بول شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د وسلواله طالبانو دا بریدونه ډیر قوي نه وو.
متاسفانه در 9 ولایت
له بده مرغه په 9 ولایتونو کې یو شمېر ګروپونه چې ځانونه د طالبانو پر مربوط کړي د وربند څخه ځینې سرغړونې کړي، خو د افغانستان اسلامي جمهوریت ماموریت اوربند له سورز لپاره تمدید کړي دا سرغړونې ډیر قوی نه وي
د
دفاع وزارت راپور لمخي وسوال طالبانو د هلمند کندهار زابل اورزګان پاریاب جوزجان پاره غزنی او لغمان په ولایتونو کې د افغان ځواکونو په سنگرونو بریدونه کړي جنرال ردبنی شویل چې افغان امنیتي ځواکونه د تیارسې په حال کې دي
ما تمام قطعات
د ملي اردو ټول قطعاتو ته د وزارت امر ورکړل شوی تر څو دا کسانو پر وړاندې چې لوربند څخه سرغړونه کوي ورته سم ځواب ورکړل شي خو موږ د دفاع په حالت کې یو او د خپل اعلی سرکمندان د امر پر اساس به په جدي توګه اوربند رعایت کړو
تیر وخت طالبانو یو وینز به ولا مجاهد په اعلامیه کې افغان امنیتي ځواکونو سره د دغه ډلې د اوربند پای ته رسیدل اعلان کړل او ویل چې لوربند روسه بیرته د افغان ځواکونو په وړاندې خپل عملیات له سره پیلوي د طالبان لخوا افغان امنیتي ځواکونو سره د اختر په دلیل ورځو کې اوربند تیر شپه پای ته ورسید خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه ډلې له وسلوالو سره یو لخیز اوربند چې د خبرګولي په دریشتمه پیل شوی او له اختر روسه د لسو نورو ورځو لپاره هم غزولې دي دا چې ولې طالبانو د اوربند موده ونه غزوله په دې اړه د طالبانو په خاني چارواکي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان یو خلنه دي یو شمېر سیاسي کارپوهان دا ګڼي چې د طالبان لخوا خارون ته د تلو څخه د خپل وسلوالو د منع کولو سره سره د دغې ډلې په سلګونو وسلوال خارون ته لاړل چې کیدای شي داسې اندېښنې به یې راولاړې کړي وي چې ګوندې طالبان په خپلو وسلوالو کنټرول له لاسه ورکړي نو ځکه طالبانو د اوربند اوږدېدو ته زړه ښه نه کړ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک هم وایي چې د اختر په ورځو کې اوربند نه بلکې د ښکېلو خواوو ترمنځ سوله وه
دا اوربند هغه اوربند ته چې نړیوال تعریف لري یا د افغانانو په منځ کې ده هیڅ ایر اوربند نه پاتې کیده دا یو ډول د سولې په معنا و اوربند تعریف لري تضمین لري نظارت لري او دواړه خواوې په مورچه کې ناستي په یو بل باندې باور او اعتماد نه د اوربند ثابت کړ چې د ملت د یو بل سره یوځای کیږي
خود طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی چې طالبانو ل خپل اړخ څخه درې ورځې اوربند اعلان کړی وو سید اکبر غ امریکا غ آشنا راوی ته ویل چې طالبانو د کړي ژمن لمخي د درې ورځو وروسته اوربند پای ته ورسو د طالبانو دغه پخوانی چارواکی وی لکه چې تما کیده افغان حکومت د اوربند په موزه کې داسې اقدامات ونه کړل چې طالبان اوربند مودي غزول ته وهسي سید اکبر غ طالب بندیانو د خوشی کېدو مسلې یادونه کوي او وایي چې اوس هم د بندیانو خوشی کېدو مسله یو داسې مسله ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند ټینګېدو سبب کېدی شي سید اکبر غ وایي چې افغان حکومت سره په زرګونو طالب وسوال بندیان دي او طالبان سره هم شاوخوا یو نیم زر افغان امنیتي ځواکونو منصوبین بندیان دي هغه وایي چې افغان حکومت باید د ښه نیت له مخې یو شمېر طالب بندیان خوشي
طالبانو ترمنځ یوازې د بندیانو موضوع ده هغه د دې په مابېز کې نږدېوالي راولي او هغه د بل اتش پس ته پاره زمينه برابرولای شي بندیان
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ ملت ته د وینا پر مهال ویل د ښه نیت له مخې لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې شپږ څلوېښت طالب بندیان خوشي کړي همداشان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبان لخوا د اوربند د مودې د اوږدېدو په صورت کې د افغانستان په زندانونو کې طالب بندیانو خوشي کېدو او د هغوی د خپلوانو سره د تماسونو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو اعلان هم کړی و
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لږ مخکې تاسو د اکرام شینواری رپورت واوریده د اوربند ختمېدو نه پس په حکومتي قواو بیرته د طالبانو له لوري د حملو او جګړو په باره کې وو اوس راځو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حق له رپورت چې خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو لومړنی لیست په راتلونکو لسو ورځو کې اعلانېږي لیمین یازی د کابل نه رپورت راکړی
د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه د روانې جوزا میاشتې له 15 تر 22 نیټې پورې دوام وکړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی د نوماندانو د نوملیکنې لپاره 9950 فورمې ویشلې وې چې له دې شمېر څخه 6400 کسانو د نوماندۍ لپاره نوملیکنه کړې ده د یاد کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ ته وویل د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو لپاره به د نوماندانو لومړنی لیست د سورتان میاشتې په 10 نیټه خپور شي ښاغلی ابراهیمی وویل کمیسیون وروسته له هغې چې د مرکز او ولایتونو د احتمالي نوماندانو اسناد ارزیابي کړي لومړنی لیست به خپور کړي
د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو اسناد اوس مهال په ولایتونو کې ارزیابي کیږي خو د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو اسناد اوس مهال په کابل کې ارزیابي کیږي په نږدې وخت کې به د نږدې ولایتونو د احتمالي نوماندانو اسناد هم ارزیابي لپاره کابل ته ولېږدول شي موږ د ټاکنیز مهال ویش په پام کې نیولو سره د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لمړنۍ لیست د سرطان په اوومه نیټه خپروي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 2400 کسانو د ولسی جرګې او نږدې 4000 کسانو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوملیکنه کړې ده. دغه کمیسیون وایي وروسته له هغې چې لومړی لیست خپور شو، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته لیږدول کیږي او بیا وروسته لیست خپریږي. له ټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه هم د ټاکنو له دغه پروسې ملاتړ کوي، خو په ورته وخت کې ستونزو ته هم ګوته نیسي. له رړو ټاکنو څخه د سار بنسټ یاتیفا وایي چې د نوماندانو د لومړني لیست په جوړولو کې یو شمیر تخنیکي ستونزې او خنډونه دي چې باید مخ له وړاندې حل شي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده امریکا غږ ته وویل
د سپیکرونو کوډ چې د تذکرو په زرو کاپیانو کې لګول شوی دی باید اصلي او بدلی معلوم شي. د دې مسلې تفکیک ډیر ستونزمن دی. که چیرې ورته یو سم ډیټابیس جوړ نشي، کمیشن نشي کولای د 34 ولایتونو سپیکرونو دغه کوډونه سره بیل کړي. زه فکر نه کوم کمیشن وکولای شي چې
خو د ټاکنو څار بنسټونه دا هم وایي چې په را روانو ټاکنو کې د ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو مسله نامعلومه او ګونګه ده. له رړو ټاکنو څخه د څار بنسټ وایي چې د ولسوالۍ شوراګانو د کمپاین بڼه، حقوقي چارچوکاټ او د وظایفو لایحه نه ده معلومه، چې له امله یې خلک مخصوصا ښځې دغه څوکیو ته د نوماندۍ لپاره زړه نښه کوي. دغه بنسټ وایي په 4 ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ښځو نوملیکنه نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ګردیز کې یو شمیر قومي مشرانو د طالبانو لخوا د اوربن په پایته رسولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د رپورټ لږ وروسته اوري. د هلمند د سولې کاروان چې سباندې یوه میاشت مخکې د هلمند نه پیاده مزل پیل کړی و، نن کابل ته ورسېد. په پیل کې د دې کاروان د غړو شمېر وتنو، خو کابل ته په رسېدو لسګونو ته رسېدلی دی. په دې هکله رپورټ ته ستاسې پام راګرځوم.
د هلمند د سولې ولسی حرکت کاروان چې له دغه ولایت پلې را روان سوی، لا ته د شروز سفر وروسته کابل ته را ورسېدی. د دغه کاروان غړي د سفر په پیل کې وتنول، خو پر لارې شمیر زیات سوی. د کاروان غړي وایي چې پر لارې د بیلابیلو سیمو له شاوخوا 300 کسانو سره لیدلي چې ټولو د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه کوله. سردار محمد عمری له هلمند تر کابل 100 کیلومتره لار وهلې چې د اوربند او سولې غږ پورته کړي.
دا سفر چې موږ پیل کړی دی، لوی هدف یې زموږ خپل د پریکړلیک چې هغه موږ پریکړلیک د دوه شکل اړخونو ته ورکړی دی چې جنگ مکوي، هغه پریکړلیک په حمایت باندې راغلی.
د هلمند د سولې له کاروان سره چې له کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ ولایتونو را تیر سوی، په بیلابیلو سیمو کې ګام پر ګام خلک یو ځای سوي.
دې سکاله له هلمند څخه حرکت راکړ، نو زما تعقیبول د فیسبوک له لارې ما ډېر زړه غوښتل. ډېره مې شوق سره درلود چې هلمند ته ورسم، خو د کورنۍ له مشکلاتو له امله هلمند ته ور نه لرم. بیا څه کله د مکور ولسوالۍ ته راورسېدل، بس تاسې بیا ورلم ورسره یو ځای سولم.
د سولې کاروان غړي وایي چې له هلمند تر کابل را تګ بریالی و. د دوی په خبره په کابل کې د سولې او اوربند د غږ تر پورته کولو وروسته به د حرکت پر راتلونکي سلام مشورې وکړي. دغه کاروان په خپل پرېکړه لیک کې د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې اوربند او سوله وکړي، او د مذاکرې په ترڅ کې له افغانستان څخه د بهرنیانو د وتلو پر مهال ویش کار وکړي.
کابل کې خپل قطنامه په لویه کچه مطرح کوو. دلته د دنیا ټولې نمایندګۍ شته، هغوی ته رسو او له هغوی غواړو چې د افغانستان د امن پر راوستلو کې مداخلت وکړي.
د هلمند سولې کاروان د نور ولایتونو په څیر په کابل کې هم د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو.
له هلمنده پیل سوی د سولې ولسی حرکت کاروان له 8 ورځو سفر وروسته نن کابل ته راورسېدی. د دې کاروان غړي وایي چې نن به یو ځل بیا خپلې غوښتنې تازه کړي او پر افغان حکومت او د جګړې پر ښکېلو اړخونو به غږ وکړي چې سوله وکړي او اوربند ته لاره هواره کړي. اوس به ولیدل سي چې افغان حکومت او د جګړې ښکېلو اړخونه د دې کاروان غوښتنو ته څه ځواب وایي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مارکل د مهاجرو په حق له د خپل پالیسي له عمله د سیاسي متحدینو تر فشار لاندې ده. په 2015 کال کې مارکل وویل چې د جرمني دروازې ټولو مهاجرو ته خلاصې دي.
تیره اونۍ د اروپایي کډوالو پیښو د نړۍ توجه هغه وخت ځان ته ورواړوله چې مالټا او ایټالیا هغه بیړۍ رد کړلې چې په سوونو کډوال پکې سپاره ول. جرمني د کډوالو د دې تازه بهیر په اړه تر اوسه پورې چوپه خوله دی، ځکه د دې هیواد د کډوالو پر پخوانۍ پالیسۍ دومره کلک انتقاد موجود دی چې د انګلا مرکل مشرتوب له خطر سره مخامخ کړی دی. د باواریا محافظه کاری سویان یعنی CSU چې د انګلا مرکل متحدین دي له جرمني نه غواړي یو شمیر کډوال رد کړي. تمه ده هغوی انګلا مرکل ته نن د دوشنبه په ورځ یو خبرداری ورکړي چې جرمني د کډوالو د منلو پالیسي سخته کړي. دا داسې اقدام دی چې د دوی سیاسي اتحاد له خطر سره مخامخولی شي.
مونږ نن ډیر مهم مجلس لرو، له همدې امله زه غواړم چې اول د خپل مدیر هیئت سره وګورم او بیا د عامو خلکو سره خبرې وکړم.
خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غواړي چې د کډوالو شخړې ته د حل یوه منصفانه او بې طرفه لاره د دې میاشتې د اخرې یعنی د جون د 28مې او 29مې په عالي غونډه کې راوباسي. مګر د باواریا صدر اعظم مارکس سودر په دې باور نه دی.
په ټولیز ډول به دا ډیره ښه وی که چیرې د کډوالو ستونزې ته اروپایي حل راایستل شوی وی، خو په تیرو دریو کلونو کې اروپایي حل راونه ایستل شو، نو زه په دې باور یم چې یو څرګند پیغام نن ولیکل شي.
هغه وویل دا به د ګوند متحد د کورنیو چارو په وزیر هورست سیهوفر پورې اړه ولري چې هغه پالیسي عملي کړي چې کیدلی شي د صدر اعظم انګلا مرکل د کریسچن دیموکراتانو سره زموږ اتحاد خراب کړي. د بشری مرستو یوې بیړۍ اکواریس له ایټالوي بیړیو سره مرسته وکړه او 609 کډوالې د یکشنبې په ورځ اسپانیې ته ورسول. اسپانیې دغه کډوال وروسته له هغه نه ومنل چې ایټالیې او مالټا د هغوی له منلو نه انکار وکړ. تر دې مخکې 910 کډوال د اسپانیې د ساحلي ساتونکو لخوا نه د جمعې د ورځې راهیسې په جبل طارق کې ژغورل شوي وو.
په کار ده موږ د کډوالو د اجراتو مرکزونه د کډوالو په اصلي هیوادونو او هغوی ته چې ورزی جوړ کړو، په دې توګه موږ د شمیر اټکل او تشخیص کولی شو.
د مدیترانې د غاړې پر هیوادونو لکه یونان، مالټا او ایټالیا باندې په دا اوس وخت کې زیات فشار موجود دی، ځکه زیاتره کډوال اول هلته ورزی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریډونکو، د کندهار پولیسو یو مهم قاچاقړونکې چې هنتې نشې مواد انتقالول نیولې ده. پولیس وایي دغه کس بې روزګار ځوانان خوخول چې په خپل ګیډو کې د قاچاق په خاطر باندې نشې شیان کړي. عزیز الله پوپل په دې حق له کندهار د ولایت نه رپورت را کړی دی.
د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیس وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې استخباراتي کار کړی تر څو د دې ولایت د هوایي ډګر له لارې هند ته د نشي توکو د قاچاق یو مهم تنظیمونکی ونیسي. تورن کس د نشي توکو د یو ډیر پرمختللي ډول سره پولیسو لاس په لاس له څلورو نور کسانو سره د کندهار ښار په جنوبي برخه کې نیولی. د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو مشر سمنوال ولیشا اسکزی وایي چې نیول سوي کس د بیروزګار ځوانانو په وسیله هند ته قاچاق ترسره کاوه. نوموړی زیاتوي چې پولیسو د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته د تګ پر مهال ګڼ کسان د نشي توکو د لیږد پر مهال نیولي، خو د دوی لپاره لویه موخه د یادو کسانو د تنظیمونکو نیول کېده دي.
کار مې درې میاشتې مخکې شروع کړی وم، مګر داسې دی چې اوس مې دغه یو نفر چې تا خپل خبرې ورسره وکړې دغه نفر مې ځینې ګرفتار کړي د 900 گرامو د ګرفتار سره، چې مطلب د هیواد سره د افغانستان د هیواد ځوانان او هغه د 12 ځوانان چې تا اوس په خپله ولیدله د تشویش کوله چې لا ایران ته استوله، لا سعودي ته استوله و نور خارجي ملکو ته استوله.
تورن کس مني چې د بیلابیلو بیروزګار ځوانانو په وسیله د نشي توکو قاچا کړي. نوموړی وایي سره لدی چې د قانون څخه خبر دی، خو بیکاری او بیوزلی د خپل کار اصلي سبب ګڼي.
مجبوریت په خاطر باندې مخوي ورور سره چې مجبور نه سي دا کار کوي،
مر مجبور وو دا خلک چې وړي دا مجبوره چې هر سړي ته دا جرم دا معلومیږي بیروزګاري د خواري نسته په کندهار کې څه شته
احسان الله تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړي نوموړی وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل لپاره خپل یوه بل ملګري د ګیډې له لارې د نشې توکو قاچاق ته هڅولی
زما یو انډوال وو هغه زه دغه تشویق کړلم چې په دغه باندې موږ تاته پاسپورټ هم در جوړو د لارې خرڅ هم در کوو که چیرې مریضي ولرې هغه هم در کوو او زر ډالر هم در کوو نو بیا به تاته چې راسي دوه مرتې بیا استو نو د دغه لپاره زه ولاړلم او هغه ونیوه سولم
د نشې توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې په تیرو درو میاشتو کې تر لسو تنو زیات کسان د کندهار هوایي ډګر له لارې بهر ته د نشې توکو د قاچاق پر مهال لاس په لاس نیولي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د راپورټونو له قراره جنگ جګړو د نور سیمونه د افغانستان پایتخت ډیر زبلې دي په داسې حال کې چې کابل کې د دغه خار د پخوانی عظمت اسلامي هنر او دینی زغم یادګارونه اوس هم شته څو ورځې مخکې د مغولو د وخت د انځورونو نندارتون د کابل په بابر بڼ کې جوړ شوی وو چې پکې د بیلابیلو دورو هنري آثار نندارې ته ایښودل شوي وو د راپور تفصیل واورئ
تقریبا شپږ انځورونه بیرته له سره تولید شوي دي او د انځور کښلو ډیر زیات جزئیات پکې څرګند دي د ښوونځي د کتابچې په کچه په 14مه پیړۍ کې په کابل کې تولید شوي وو دغه انځورونه اوس په کابل کې د بابر په باغ کې په نندارتون کې د لیدلو لپاره ایښودل شوي دي د بابر مقبره د ګلانو او انارو د ونو په منځ کې پرته ده د امریکایي مورخ او د اسلامي هنر د متخصص مایکل باری لپاره د شپتن زورونه د هغه ژمنې پوره کول ښکاري چې هغه لزان سره څو لسیز مخکې په کابل کې د کار کولو پر وخت کړی و
دا د یوې فاجعې ځواب و کله چې زه د 1990 لسیزې په نیمایي کې په دې باغونو کې د بشري ماموریت په ترڅ کې ولاړم نو ما ولیدل چې د توپونو او راکټونو په ډزو خراب شوی و د باغ په ورانو او ویجاړو ځایونو کې د کارتوسو تشې نلې پرتې وې ما هغه وخت له ځان سره سوګند وکړ چې یوه ورځ به شان او شوکت بیرته یاد کړو
د دې انځورونو اصلي په خصوصي هنري پانګو او رسمي انسټیټیوټونو کې خوندې ساتل شوې دي اصلي انځورونه دومره نازک دي چې په کار ده زیاتره وخت په تیاره کې وساتل شي
دا یو لار و چې یو هیواد چې ډېر څه تباه او برباد شوی دی د مشروع کلتوري ویاړ د بیرته یادې کولو لپاره کار وشي څو دا څرګند شي چې یو وخت څه ډول شیان تخلیق کړي وو د هغوی پلرونه او نیکونو نو څه جوړ کړي وو اوس کوم شیانو د منسره وستلو وړتیا لري او نړۍ ته څه ورکړي دي
مایکل باری وایي د دې مقصد دا هم و چې عادي افغانان دغه قیمت بها انځورونه وویني او د خپل هیواد د غنی فرهنګي او هنري میراث قدر وکړي د امریکا یو انسټیټیوټ چې د افغانستان مطالعات کوي د غنځورونو د سترو نسخو د کاپی جوړولو فرمایش د پاریس یو مؤسسې ته ورکړی دی د یونسکو مؤسسه د بابر باغونه د کلتوري میراث یو فوق العاده نمونه بولی دا باغونه په خپل شاهنشاه بابر چې شمالي هند یې فتح کړ جوړ کړی دی بلاخره بابر په همدې باغ کې خاورو ته وسپارل شو
They ruled over an empire that came to include by the end of
the Hogoy dash parasmi peray pa akhir ki par ye imperatori hukumat wakar pa ga waqt ki nufus da tuli naray da khalku da shmir tar 15 bar khuna ziyat wo par de sarbera ye wa das imperatori wa chi tul atbay da qanun pa wrandi da dini barabaray pa mutlaq qanun idara kidala da sumra fauqlada khabar de chi da nanwazi da afghanan pa ara khpor shway
مایکل باری هیله مند چې د دې تاریخي انځورونو نندارتون به افغانانو ته ورپیاد کړي چې یو وخت د دوی هواد زخت ډیر بډای وو او خورا ظریف هنر یې درلود او د مذهبي او دینی زغم داسې پالیسي لرله چې ساره یې په نړۍ کې نه لیدل کېده
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم درته پاتې ورسیده خو د امریکا غا خبرونه ادامه لري سو شیبو کې د امریکا غا آشنا رادیو دری خبرونه اوري ډیر مننه چې خبرونه اوري او نظریات څرګندوي